دا مشال راډیو دا مهال په پیښور کې د سهار 9 په کابل کې 3 بجې دی. په دې خبرونه کې سلام پښتونخوا نومیږي زه پامیر ساحل درته پکې هرکلی وایم. اوریدونکو په دې خبرونه کې د سیمې په اړه د رپورټونو تر څنګ له تاسې څخه ستاسې د سیمو د کلیو د بانډو تازه او مهم خبرونه هم اورو. د دې لپاره مې درته پر فیسبوک باندې پوسټ لیکلی دی که خبرونه در سره یې نو مهرباني وکړئ هلته راته ولیکئ. بیا وروسته په ټلیفون او په وایبر او په سکایپ هم راسره رابطه وکړی شي او خبرونه به راسره شریک کړئ. خو اول زه در سره خبرونه شریکوم. د پنجاب اعلی وزیر پرویز الهی د صوبې گورنر ته د اسمبلی ماتولو لیک استول دی. په اسلام آباد کې د ورکو کسانو خپلوانو او لسګونو فعالانو مظاهره کړې ده او اوکراینی ولسمشر ولودیمیر زلنسکی ویلي دي ځواکونه یې په ختیځ ښار سولیدار کې د روسیو پوځیانو پر وړاندې جګړې ته دوام ورکړی دی. بشپړ خبرونه. د پنجاب اعلی وزیر پرویز الهی د صوبې گورنر ته د اسمبلی د ړنګولو لیک استول دی. دا په داسې حال کې ده چې د جنوري پر 12 نیمه شپه نوموړي له صوبایي اسمبلی څخه د باور رایه ترلاسه کړه، خو مخالفه ډلو د اسمبلی له کاروایۍ پریکون وکړ او د پاکستان د کورونا چارو وزیر رانا ثناء الله ویلي دي چې د پنجاب اسمبلی سپیکر د اقدام پر ضد عدالت ته ځي. د پنجاب اعلی وزیر پرویز الهی پرون په لاهور کې د خپل حکومت د اتحادي ګوند له مشر عمران خان سره تر لیدو وروسته گورنر ته لیک استول دی. د پنجاب گورنر بلیغ الرحمن پرون ماخستن پر خپل رسمي ټوئیټر د لیک ور رسیدل تایید کړی دی. تر اوسه واضح نه ده چې نوموړی به اسمبلی ړنګ کړي او که څنګه، خو په تحریک انصاف ګوند یو مخکښ مشر فواد چودري پرون په لاهور کې خبریالانو ته ویلي دي چې که گورنر اسمبلی تحلیل نه کړي نو له آئین سره سم به په 48 ساعتونو کې خپل ړنګ شي. نوموړی زیاته کړه چې ګوند به یې د خیبر پښتونخوا اسمبلی هم د جنوري پر 14 ړنګ کړي. د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان له نومبر راهیسې د دواړو اسمبلی وړنګولو ګواښ کړی دی چې په دې توګه وفاقي حکومت تر وخت مخکې انتخاباتو ته اړ کړي، خو وفاقي ائتلافي حکومت په بیا بیا ویلي دی چې انتخابات د روان کال په مني کې پر ټاکلي وخت کوي. په اسلام آباد کې لسګونه خلکو او فعالانو د سند سبا ګوند او غورځنګ په مشرۍ د ورکو کسانو د موندلو لپاره مظاهره کړې ده. د ملت پاله ګوند سند سبا مشر انعام سندی پرون د احتجاج پر مهال له مشال راډیو سره په خبرو کې داوه وکړه چې په 1999 زیږدیز کال کې د هغه وخت د پوځ مشر پرویز مشرف له واکمنېدو راهیسې له هغې صوبې څخه شاوخوا 6000 کسان ورک دي چې مړ ژوندی نه دی معلوم.
جیسے ہی آیا زمانہ مشرف کا
کلا د فوجی مشر پرویز مشرف حکومت تراغے نو پسند کی بیش میرا سیاسی فعالان اچتول پیل شول. زمونگ دا سندیانو پینز باندے اتیا دس جنازے را مخ کی شوی چے حقا بے تو کی رکڑے شوی وی او پا بیلا بیل وقتنو کی زمونگ شپک ذرا کسان اچت کرل شول.
په مظاهره کې د پاکستان د نورو صوبو د ورکو کسانو خپلوانو هم ګډون وکړ. په پاکستان کې د ورکو کسانو د قضیو څېړلو سرکاري کمیشن تیر کال ویلي ول چې له 2011 زیږدیز کال راهیسې د څه باندې 9000 کسانو د ورکېدو پیښې ثبت کړې دي چې ورڅخه تر 6000 زیاتې قضیې حل کړې دي. په پاکستان کې د خلکو ورکولو تور اکثر پر امنیتي او استخباراتي ادارو پورې کېږي چې پوځ او حکومت یې ردوي. پوځ په تیرو وختونو کې ویلي دي چې یو شمیر کسان چې ورک بلل کېږي اصلا له وسلوالو ډلو سره یو ځای شوي دي چې ځینې یې د عملیاتو پر مهال وژل شوي هم دي. د سند حکومت ویلي دي چې په کراچۍ، حیدرآباد او دادو کې د جنوري پر 15 کېدونکي بلدیاتي انتخابات ځنډوي. د سند د اطلاعاتي چارو وزیر شرجیل انعام میمن بیگانه وخت خبرې غونډې ته وویل چې دا پریکړه د جنوري پر 12 د واکمن پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری د متحده قومي موومنټ له لوري پر حلقه بندیو تر نیوکو وروسته کړې ده. د ویل چې د ګوند مشر په دې اړه د سند له اعلی وزیر او یو شمیر وزیرانو سره تر مشورتي غونډې وروسته وویل چې غواړي د اتحادیانو غوښتنې په پام کې ونیسي او دا چې د کراچۍ د حلقه بندیو په اړه امر هم لغوه شوی دی. د زیاته کړه چې په دادو ضلع کې د سیلابي اوبو ډنډېدو له وجې د انتخاباتو ځنډولو لپاره انتخاباتي کمیشن ته لیک استولی دی. د سند په 14 ضلعو کې تیر کال په جون کې د بلدیاتي انتخاباتو لومړی پړاو شوی و، خو دا څلورم ځل دی چې د دویم پړاو انتخابات ځنډیږي. دا په داسې حال کې ده چې پرون په کراچۍ کې پاک سرزمین ګوند، متحده قومي موومنټ او د فاروق ستار ډلې د یو ځای کېدو اعلان وکړ. مخالف ګوندونو، جماعت اسلامي او تحریک انصاف د انتخاباتو د ځنډولو پریکړه غندلې ده او پر ضد یې عدالت ته د تګ ترڅنګ احتجاج ګواښ هم کړی دی. اوکرایني ولسمشر ولودیمیر زلنسکی ویلي دي چې ځواکونه یې د هیواد د ختیځ په سولیدار ښار کې خپل مورچې ساتلي دي او روسي پوځیانو ته یې د پام وړ زیانونه اړولي دي. دا خبره نوموړي بیګا په خپل ورځنۍ ویډیوي وینا کې تر هغې وروسته کړې ده چې تر دې مخکې ویلي ول چې د ختیځ اوکراین په بخموت او سولیدار کې خپلو پوځیانو ته د روسیې بریدونو پر وړاندې د دفاع لپاره د اړتیا وړ ټول امکانات برابروي. نوموړي ویل چې له پوځي چارواکو سره په غونډه کې د اوکراین وسلوالو ځواکونو ته د هغو سامانونو او وسلو پر استولو هم خبرې وشوې چې د کیف ملګرو هیوادونو ورکړي دي. اوکراینی پوځ تر دې مخکې ویلي ول چې پر سولیدار د روسیې برید روان دی. دا په داسې حال کې ده چې روسیې د هغه ښار د نیولو دعوه کړې وه او روسیو ځواکونو پرون شپه د ښار د نیولو لپاره د توپونو او راکټونو بریدونه او د الوتکو بمباري وکړه. د پاکستان او د نیوزیلند کرکټ لوبډلې نن په دریم یو ورځنۍ سیالۍ کې یو بل ته مخامخېږي. د کراچۍ په ملي لوبغالي کې د درو 500 ورځې سیالیو د لړۍ وروستۍ لوبه پر داسې مهال کېږي چې نیوزیلند د جنوري پر 11 په دویمه سیالۍ کې پاکستان ته ماتې ورکړه. تر دې مخکې د لړۍ لومړۍ لوبه پاکستان ګټلې وه. نننۍ لوبه د پېښور پر وخت د ماسپښین پر 2:30 او د کابل پر 2 پیلېږي. د خبرونو پای
سلام پختونخوا
د مشال ریډیو لومړنی سهرنی خبرونه
د مشال ریډیو د زموږ په مشال ریډیو ټکی کام او د مشال ریډیو د اپلیکیشن لارې اوري اوس هم ورځو لومړی موضوع ته. او لومړی موضوع د پنجاب سیاسي صورتحال دی. د پنجاب اعلی وزیر پرویز الهی د صوبې گورنر ته د اسمبلی د ډنګولو لیک استولې دی او د تحریک انصاف یو مخکخ مشر ویلی دی چې تر پنجاب وروسته د خیبر پښتونخوا اسمبلی هم تحلیلوي. دا په داسې حال کې ده چې الهی د جنوري پر 12 نیمه شپه له صوبایي اسمبلی څخه د باور رایه ترلاسه کړه، خو مخالفه ډلو د اسمبلی له کاروایۍ پریکون وکړ. او د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثنا الله ویلی دی چې د پنجاب اسمبلی سپیکر د اقدام پر ضد عدالت ته ځي. د ویل په داسې حال کې چې په دې اړه یوه مقدمه په عدالت کې روانه ده او د صوبې گورنر د عدم اعتماد پر تحریک د رایې اچونې امر ځنډولی دی، نو بیا څنګه په اسمبلی کې پر دې موضوع غونډه وشوه؟ مخالفه ګوندونو مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند په ډسمبر کې د اسمبلی د تحلیلولو او د مخنیوي لپاره پر الهي د بې باورۍ تحریکونه وړاندې کړي ول. هغه مهال د پنجاب گورنر بلیغ الرحمن د اعتماد رایو نه اخیستو له وجې له دندې څخه د الهي د ګوښه کولو امر کړی و، خو لاهور های کورټ هغه پر خپل څوکۍ بحال کړ. د پنجاب اعلی وزیر پرویز الهی پرون په لاهور کې د خپل حکومت د اتحادي ګوند له مشر عمران خان سره تر لیدو وروسته گورنر ته لیک استولی دی. د الهی زوی او د قومي اسمبلی غړي مونس الهی پر ټویټر د لیک انځور خپور کړی دی او عمران خان ته یې لیکلی دی چې خپل ژمنه یې پوره کړه. د پنجاب گورنر بلیغ الرحمن هم پرون ماخوستن پر خپل رسمي ټویټر د لیک وررسېدل تایید کړی دی. تر اوسه واضحه نه ده چې نوموړی به اسمبلی ړنګه کړي او که څنګه. په همدې حال کې د تحریک انصاف ګوند یو مخکښ مشر فواد چودري پرون په لاهور کې خبریالانو ته ویلي دي چې که گورنر اسمبلی تحلیل نه کړي نو له آئین سره سم به پاتو 40 ساعتونو کې خپل ړنګه شي. نوموړي زیاته کړه چې ګوند یې تر پنجاب وروسته د خیبر پښتونخوا اسمبلی هم ړنګوي. تحریک انصاف ګوند په خیبر پښتونخوا کې واکمن دی او په پنجاب کې د مسلم لیگ قاف په مشرۍ د ائتلافي حکومت برخه دی. د هغه ګوند مشر عمران خان له نومبر راهیسې د دواړو اسمبلی ړنګولو ګواښ کړی دی چې په دې توګه وفاقي حکومت تر وخت مخکې انتخاباتو ته اړ کړي، خو وفاقي ائتلافي حکومت په بیا به ویلي دي چې انتخابات روان کال په مني کې پر ټاکلي وخت کوي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ.
سندی ملت پال غورځنګ او ګوند سند سبا ویل دي چې تر وسه له هغه صوبې څخه تر شپږ زره پورې کسان ورک شوې دي چې هیڅ تر کې نه لګي. هغه غورځنګ پرون د ورکو کسانو موندلو لپاره د اسلام آباد خبريالانو مرکز مخې ته مظاهره وکړه چې پکې د پاکستان له بیلابیلو برخو څخه د ورکو کسانو خپلوانو ګډون وکړ. د ورکو کسانو قضیو څېړلو په اړه سرکاري کمیشن تیر کال وویل چې تر وسه یې څه باندې 9000 پیښې ثبت کړې دي چې ورڅخه تر شپږ زره زیاتې قضیې هواري کړې دي. گوهر مسید تفصیل لري.
سندی کم پرست گند سند سپا د جنوری په 12 اسلام آباد پریس کلب مخه تا احتجاجی مظاهره وکړه.
اچھا گرو تا آزادی، پای جنج گرو تا آزادی، پیارنج گرو تا آزادی، تو کی نه دی دے آزادی.
مظاهر چانو په زورا ورکړی شوی کسانو زر تر زر خپل کورونو ته د واپسې غوښتنه وکړه. د مشال ریډیو سره خبرو کې د سند سپا مشر انعام سندی وویل په زرګو نو کسان په زور ورکړی شوی دی او چې څوک هم خپل کسانو لپاره غږ پورته کوي نو د هغې ځان هم په خطر کې وي.
جیسے ہی آیا زمانہ مشرف کا تو جیسے
کله د فوجی مشر پرویز مشرف حکومت راغې نو په سند کې بشمیره سیاسي فعالان اوچتول پیل شول. زمونږ د سندیانو پینځه باندې اتیا دسې جنازې را مخ کې شوې چې هغه به توکي را کړې شوې وې او په بیلابیل وختونو کې زمونږ شپږ زره کسان اوچت کړل شول. او چې کله هم دغه کسان را پیدا شول نو په دوی باندې د ترهګرۍ د ملک ماتولو او فوج خلاف بغاوت دروغجنې مقدمې درج کړې. په احتجاجي مظاهره کې د ملک بیلابیل ښارونو نه راغلي کسانو ګډون وکړو. په غونډه کې ګډون کړي یوې ښځې مشال ریډیو ته وویل چې د دې خاوند د 1300 کالو نه بے درکه کړي شوی دی.
حکومت سړی چکړی دی کور ترال انه بجې پښتنه وکړه چې زیدمین کور کښتا اور مشره ته چې هاشتا ده بیا چې کله راغلل زیدمین بهر وتا زیدمین چې کله وتا اته آی ونی وا بیا مخسر لکه پښتنه زنه وکړه چې زو سو کوي وی چې مجه حکومت کسانی د می زون سره بیا ير سره بیا مخ خو دل چې دا ویل دی څه قصور ده دې چې موري څه قصور نه بس درې ورځې پر بیا بیار پرګدی درې ورځې کې له اوس 8.5 سال پورا شول له خو زیدمین پات نه زید له منور خلاص کړه جی او وړو کې کوم لوار مې آی هم چت کا.
په بشري حقوقو کارکونکو خوشحال خان مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان کې په زور کسان بے درک کول ډېر مودې راهسه روان دي خو د ځان د هېرې لوجې خلکو غغونه نشول او چتولې. خوشحال خان زیاته کړه
دی حوالی سره چې د قانون سازي سونه کوشش هم شوه ده په پارلیمنت کې هغه تر اوسه پورې هغه سي کامیاب کوشش مثلا چې یو قانون د فراشي چاغې دی وجنه دا عمل اوتريږي هغه لا تر اوسه پورې هغه سي فروټفل نتایج دی هغه افورتس ولا دا نه دی راغلي مخه ته. نو امید ده چې میجر سیاسی پارٹیاں نے غٹ چکو مین سٹریم پارٹیاں نے اگے پدی باندې خپل خبره خپل واضح موقف ور کی خبره پیو کی
په پاکستان کې پزورا د خلکو ورکولو لړۍ لډېرې مدیره هسه روانه ده. خود په خوانی پوزي وکمن پرویز مشرف په حکومت کې پدې کې زیاتواله راغې. په ورکو کسانو کې زدا کوونکی وکیلان سیاسی او مدنی فعالان خبریالان او مشکوک وسلوال شامل دي چې زیاتره پکې پښتانه بلوچان او سندیان دي. په بل اړخ د پاکستان حکومت په کال 2011 کې د ورکو کسانو د قضیو سیړلو کمیشن جوړ کړو. د هغې کمیشن تر مخه تر اوسه پورې 9000 درې باندې 13 کیسونه رجسټر شوي دي چې څوک بې ګناوي هغه راخوشي کړل شي. ګوهر مسید مشال ریډیو اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز یا منځنیو سپو زموږ خبرونه اوس نشي اوریدلې. که زموږ خبرونه اوریدل غواړئ شارټ ویوز یا لنډو سپو ته راشي. د سهار لنه هو د مازیګر تر 3 بجو پورې موږ په دغه سپو تاسو موندل شي. 12013 14500 او 15015 کیلو هرتز تا مازیګر ل دریو د ماخام تر شپږو بجو پورې زموږ فریکوئنسی ده 2113 15015 او 10880 کیلو هرتز.
نړیوال اقتصادي فورم په خپل یو تازه رپورت کې ویلي دی چې پاکستان د نړۍ له هغو هیوادونو یو دی چې د پورونو بار، ګرانۍ، د دولت یا ریاست کمزوري، د انټرنیټي امنیت ناکامۍ او سیاسي ناکرارۍ له وجې له خطرونو سره مخامخ دی شي. هغه سازمان د جنوري پر 11 په رپورت کې زیاته کړې ده چې پاکستان، ارجنټینا، مصر، غانا، کینیا، تیونس او ترکیه هغه هیوادونه دي چې پاړه د دیوالیه کېدو اندېښنې دي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان روان کال د چارو چلولو لپاره 2.25 امریکایي ډالرو ته اړتیا لري، خو دولتي بانک پرون ویل چې د بهرنیو پیسو زیرمې څه د پاسه 4 ارب ډالرو ته ښکته شوي دي. شنونکي دا حالت خورا اندېښمنوونکی بولي، خو د پاکستان حکومت او د خزانې وزیر په بیا بیا ویلي دي چې د اقتصاد سمولو ته ژمن دي او په دې لړ کې هڅو ته دوام ورکړی دی. شاهین بونیره معلومات لري.
نړیوال اقتصادي فورم د ګلوبل ریسکس 2023 په نامه په خپل تازه راپور کې ویلي چې د شیانو د بیې لوړېدو او بنیادی ضرورتونو د نشتوالي له کبله ویره ده چې پاکستان، لبنان، مصر، غانا او تیونس د سیاسي او ولسی بېقراری ښکار شي. په راپور کې راغلي چې په پاکستان، افغانستان او هند کې د اوبو د وسیلو په سر اختلاف لوړاندې موجود دی او یره دا چې د بشري ناورینونو او دولتي بې ثباتۍ د خپرېدو په صورت کې اوبه د وسلې او هدف په توګه وکارول شي. د راپور د جزئیاتو په اړه بیگا مشال لیډو سره په خبرو کې د سیاسي او اقتصادي چارو پوه او شنونکي اکرام هوتی وویل چې د نړیوال اقتصادي فورم راپور د پاکستان په ګډون په یو شمیر هیوادونو کې د خراب اقتصاد او سیاسي بېقراری بیلابل اړخونه روښانه کړي دي
چې څومره مسلې پاکستان ته پیښې دي. هغه مسلې سیوا شوې د ډیفالټ د خطرې په وجه باندې، د سیلابونو د تباه کارۍ په وجه باندې. سیلاب نه پس د پاکستان معیشت تا ډیر غټ ډز رسیدلی دی او د دې په وجه باندې پاکستان کېدی شي 2 کال نور هم په مصیبت کې وي او قرضې هم نشي واپس کولی او د ګرانی چې د دې د ختمولو لپاره هم سنشي کولی. د پاکستان چې څومره هم معاشي صورتحال دی، په دې صورتحال باندې ورلډ اکنامک فورم وایي چې دا مسلې د 2 کالونو تر 10 کالو پورې هم خرابې پاتې کېدی شي، ولې چې د دې چې زور کم دی د مسلو هغه ډیر زیات دی.
راپور په پاکستان کې ورستیو سیلابونو ته هم اشاره کړې چې د کرنیزو ځمکو یو لوی برخه ویجاړه کړې چې په نتیجه کې د اجناسو نرخونه د پام وړ لوړ شوي او د ګرانۍ شرې 20% ډېره کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې خیبر پښتونخوا او بلوچستان د وړو د کمی د بحران سره مخ دي او په ځینو سیمو کې د وړو دیوي بوجې تر لاسه کولو لپاره خلک د یو بل سره لاس او ګریوان شوي هم دي. په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو یو پوه ډاکټر غلام سمد وایي چې پاکستان روان کال د خپل نظام د چلولو او قرضونو ادا کولو لپاره 2.25 بلیون ډالر ته اړتیا لري، خو دا مهال د دولتي بانک زیرمې د 6 بلیون ډالر ټیټی کچې ته راپریوتې دي.
د قرضو په مت کې چې کم پیمنت ریسنت وکړو چې کوم دوبۍ ته کمرشل بینک سره تقریبا 1 بلیون ډالر پیمنت وکړو، هغه په وجه باندې زموږ ریزرو راغوزار شو. د دې نه مخکې چې تقریبا 1 بلیون ډالر چې کوم دی سکوک بانډ چې کوم دغه پیمنت جمع کړو، د قرضو چې کوم ورال بوج دی دغه چې کوم باندې سود خې دی هغه بوج ډېر زیات دی. سیوا دی مونږ لږ تقریبا په دې روانو دریو میاشتو کې تقریبا 6.8 بلیون ډالر پورې چې کوم دی نو پیسې نورې پکار دي چې مونږ کم از کم چې کوم دی نو د عمل ضرورتونه او قرضې او دغه چې کوم مونږ باندې انټرسټ دا مونږ خلکو ته واپس ورکو. مطلب هغه ډیفالټ والا چې کوم خبرې دي هغه مونږ کله میاشت لپاره کله 2 میاشتو لپاره مؤخر کړو، خو کنټینیوسلي یو اکنامک سټرسفل سچویشن کې چې کوم دی زموږ ملک په الحال روان دی.
د نړیوال اقتصادي فورم راپور خبرداري ورکړي چې کتګ لارا بدل نشي نو لوړاندې ځانمن هیوادونه د تل پاتې بحران حالت ته رسیدي شي او بیا بدوی نشي کولې چې په اقتصادي وده، بشري پراختیا او شنو ټکنالوژیو کې پانګونه وکړي. د سیاسي چارو یو بل شنن کې قریش خټک وایي چې له بحرانونو د وترو لپاره پاکستان باید د دفاع پر ځای بشري پرمختګ ته پام وکړي، د اداري فساد مخه ونیسي او جمهوری نظام قوي کړي. د نوموړي په وینا د قوي جمهوری ادارو د قیام نه بغیر د پرمختیا خوب نشي رښتیا کېدی.
زدا ګرنم ک حکومت چې دی په دې ملک چلولو او د دې خلکو د بنیادی مسلو د خوراک، روزګار او د ګرانې مخنیوي ونکړې شو نو ماته داسې لګي چې پراتلونکو میاشتو کې چې دا کمی خبرې چې شوې دي چې په دې کې به سیاسي عدم استحکام چې دی هغه نور زیاتېږي او جرایم به زیاتېږي. خو آلریډي تقریبا په زیاتېدو شروع شوي دي او دا خطره ده چې کېدی شي د ملک چې دی آلریډي چې څومره خطرناک لیول ته تللی دی چې د هغې کنټرول کول او د ملک چلول ډېر ګران شوي دي، دا به نور هم ګران شي.
د یادونې وړ ده چې دا راپور د نړیوال اقتصادي فورم له کلنۍ غونډې مخکې خپور شوی دی. په دې راپور کې راغلي چې کچرې نړۍ د تودوخې د کچې ټیټولو په برخه کې په اغیزمنه توګه همکاري پیل نه کړي، نو په راتلونکو لسو کلونو کې به دا د نړیوالې تودوخې او د ایکولوژیکي خرابې د دوام لامل شي.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 پروګرامونه
د مشال ریډیوي مجله
په لسنی مو بجو،
هارون باچا هنري غړې
په یو بجا،
تان دیهلی
په دونی مو بجو،
روخانه مستقبل
په پاوکم درو بجو،
حجرا
په درینی مو بجو،
د ځوانانو غږ
په سلورو بجو.
لغنن 15 کال مخکې د جنوري پر 14مه د جنوبي وزیرستان ځوان نقيب الله مسجد په کراچۍ کې وژل شو او ورسته پلاتونو خودا چې هغه پولیسو په جالي نخته کې وژل دی. د نوموړي د وژنې تور د کراچۍ د پولیسو پر یو افسر راو انوار او نورو پولیسانو پورې شو او مقدمه لا هم روانه ده. انوار پر ځان لګیدلی تورونه رد کړی دي، خو امریکا او برتانیا پر نوموړي د قانون سرغړونې په تور بندیزونه لګولې دي. د قانوني چارو پوهان وایي د مسجد په مقدمه کې د ځنډ لامل دا دی چې پلټنې هم پولیس کوي او تورن کسان هم پولیسان دي. خو د هغه وکیل هیله مند دی چې د هغه کورنۍ ته به انصاف ورکړی شي. نیاز علي تفصیل لري.
په کراچۍ کې وکیل او د پاکستان سپریم کورټ بارغړی صلاح الدین ګنڈاپور وایي چې 15 کاله ډیر وخت وي په کار ده چې عدالت د نقیب الله مسجد په وجنه کې تورنو کسانو ته سزا ورکړې وي. خو دا مقدمه لا په عدالت کې روانه ده. په دې قضیه کې پولیس گواهی نه ورکوي او بیا کوم پولیسو والو چې گواهی ورکړې ده هغوی د خپلو گواهینو په شا شوې دي.
مسله ده چې په داسې کیسونو کې چې کوم تفتیش شوی پخې کې گواهان ډیر زیات دي، بیا گواهان څوک راضي څوک ناراضي، نو دغه پدخ کی ڈیلے کے گی او دغه وجہ اکثر د سرکار خپل انٹرسٹ چاغا گواہان پیش کول نه غواړي او پدخ کیس کې هم دغه حالت دی جب گواہان نه پکې پیش کیږي نو چې گواہان کشر ته پکې پیش کې دو نو بیا خو تر اوسه پورې د کیس سر تر رسیدل.
بلخوا په کراچۍ کې د نقیب الله مسجد د کورونو وکیل صلاح الدین پاور بیا مشال لیډیو ته ویلي چې قضیه په اخیری پړاو کې داخل شوې ده. دوی هیله لري چې د نقیب الله مسجد کورنۍ ته به انصاف ملو شي.
انویسټیګیشن کرنے والے بھی پولیس والے ہیں اور کل پٹ بھی پولیس والے ہیں جنہوں نے
دی وائی چی تحقیقات کون کی ہم پولیس والے دی اور تورن ہم پولیس والے دی چیر چی پولیس دا پولیس مخیتوی حل تا دیر شیان خرابی گی. پا دی قضیہ کی گواہی ورکول عام خبر ندا، پولیس خپل گواہی بیا بیا بدلوی خو بیا ہم حسا کوو چی دا نقیب اللہ او دا حق کورنی تا انصاف ورکڑو
کہ اس کو اس کی فیملی کو انصاف دلائیں.
صلاح الدین پاور زیاته کړی چې په قضیه کې د تورونو په زور ټول ثبوتونه عدالت ته وړاندې کړي دي. بلخوا په کراچۍ کې خبریال وقاص احمد خان وایي چې د 2013 راهسي د نقیب الله مسجد د وجنې قضیه په عدالتونو کې ګوري. د ثبوتونو او ریکارډ ترمخه په خوانی د پولیسو اس اس پی راونوار په دې قضیه کې مرکزی تورن او ککړ دي، خو پولیسو د راونوار د بچ کولو لپاره کوشش کړی دی.
عدالت کې مختلف بیانونه جمع شوي دي، هغه کې تضاد هم دي او تضاد دی وجنا وکیلان نو چمن کوم خبر اورو د کیس کې کې د شي چې راو انوار با عزت بری شي. نو پورا پنځه کالو مانته چې مونږ نظر واچو نو هغه کې ډیر سست روي شکارو دا کیس.
بلخوا راو انوار یا د هغه وکیل بیا مشال لیډیو ته سو جواب نه دی کړی، خو څو ورځې وړاندې د راو انوار وکیل عامر منصوب ایډوکیټ عدالت کې پر راو انوار لګیدلی تورنه رد کړی. په کراچۍ کې د پولیسو په جالي مقابله کې په 14 جنوري کال 2013 د جنوبي وزیرستان نقیب الله مسجد وجلې شوی وو. د پولیسو په خوانی اس اس پی راو انوار او نورو د نقیب الله مسجد د وجنې تور لګولې شوی وو. او بیا د پولیسو خپلې تحقیقاتي ډلې هم ویلي وو چې نقیب الله مسعود د پولیسو په جالي مقابله کې وجلې شوی. راو انوار چې هغه وخت د کراچۍ د ملیر ضلع د پولیسو مشر و دا وایي کړی وه چې څلور ترهګرې د پولیسو په مقابله کې وجلې دي. خو د نقیب پلار بیا د راو انوار او د هغه سره د نورو پولیسو پر ضد مقدمه درج کړې وه. راو انوار د نقیب الله مسعود د وجنې وروستو مفرور شوی وو او بیا په کراچۍ کې د نقیب مسعود د وجنې په ضد لوی احتجاجي پرلت هم پیل شوی وو. هغه وخت د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس ثاقب نثار د نقیب الله مسعود د وجنې نوټس هم اخیستی وو. نن 15 کاله وروسته هم د نقیب الله مسعود د وجنې مقدمه د کراچۍ په عدالتونو کې روانه ده. راو انوار سره نور څو کسان په مقدمه کې په ضمانت خوشي دي، ځینې په جیل کې دي او څه پکې لا هم مفروران دي. بلخو امریکې د دسمبر په 10 کال 2019 کې د نقیب الله مسعود په وجنه کې تورن د پاکستانی پولیسو په پخوانی افسر راو انوار د غیر قانوني وجنې او د بشري حقوقو د سرغړونو په تورې په بندیزونه لګولی وو. او بیا د کال 2020 د دسمبر په 10 برتانیا هم د سن صوبې په پخوانی پولیسو افسر راو انوار د بشري حقوقو د سرغړونو تورونه لګولی او بندیزونه پرې لګولی وو. د بندیزونو سره راو انوار نشي کولای چې امریکې یا برتانیا ته سفر وکړي، او که په امریکې یا برتانیا کې اساسي یا شتمنۍ لري نو هغه به منجمد کړي شي. امریکې او برتانیا ویلي وو چې راو انوار د 190 نه په زیاتو پولیسو مقابلو کې ککړ پاتې شوی، چې پکې د پښتون ځوان نقیب الله مسعود په ګډون د 400 نه زیات کسان وجلې شوی دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال رادیو تاسو ته د افغانستان او پاکستان له مختلفو سیمو راپورونه وړاندې کوي. زه شبیر احمد جان يم او تاسو ته له پیښور، چارسدی، مردان، نوخار او چرچاپیر سیمو نه رپورټینګ کوم. د مشال ترڅنګ اوسئ.
د پېښور د ثانوي او اعلی ثانوي تعلیم بورډ وایي د راتلونکو ازموینو نیمایي پرچې به د کمپیوټري نظام په مټ ګوري. د بورډ مشر پرون مشال راډیو ته ویل لدې لارې به د پرچو په ارزونه کې د ټاګۍ او تیروتنو مخه ونیول شي. په خیبر ضلع کې یو شمېر زده کوونکي دې نوي نظام ته اندېښمن دي، خو نور یې بیا هرکلی کوي. د بورډ چارواکي وایي د کمپیوټري نظام پلي کولو لپاره یې ښوونکي روزلي دي. نور د منور شاه په رپورټ کې.
د پېښور د امتحاناتو بورډ وایي له 9 تر 12 جمعات د راتلونکو امتحاناتو نیمایي پرچې به د ډیجیټل یا کمپیوټري نظام له لارې کتل کیږي. د بورډ آف انټرمیډیټ اینڈ سیکنډری ایجوکیشن بی آی ایس ای پېښور چیئرمین پروفیسر نصر الله خان یوسفزی د جنوري په 12 مشال ریډیو ته وویل د امتحاناتو د ارزونې دا نوی کمپیوټري نظام یې د هغو اصلاحاتو برخه ده چې له تیرو دوو کلونو راهیسې پیل کړي دي. له دې وړاندې به له 9 تر 12 جمعات پورې امتحاني پرچو کتلو لپاره په روایتي طریقه استادان د بورډ مرکزي دفتر ته ورتلل، خو اوس به دغه پرچې استادان د کمپیوټر په ذریعه د انټرنیټ له لارې په خپلو کورونو کې ګوري. پروفیسر یوسف زیوای په ډیجیټل طریقه د امتحاني پرچو د کتلو په حق لایې لاله وړاندې د ازمیخت په توګه کامیابه تجربه کړې ده او په راتلونکو امتحاناتو کې به یې په جزوي توګه عملي کوي.
آن سکرین آن لاین مارکینګ دی نغه کور کې ناسې خپل لپټاپ باندې هغه ته آنلاین هغه لاګین کیږي او هغه ته پیپر یو یو کوېشن راځي. او سیستم کې دا خوبی ده چې کوم مونږه سافټویر زموږ کوم ایکسپرت په سیستم ناسې هغه صرف کوېشن دي هغه د پیپر بل د پاس کوم درې د هغه رول نمبر دی هغه چې کوم نور د هغه ډیټیل دی هغه بالکل چیکر ته نخکاری چیکر ته صرف په بیجز کې کوېشن راځي. کوېشن هغه ته په خپل سکرین باندې لس منټه ښکاری پلسمنٹ کے دن با هغه مارک ای او هغه کلسمنٹ کے مارک نه کنه اٹومیٹیکلی با کوئسچن دا غنه بیا سکیپ شي الار بشي هغه کوئسچن بیا بل چته په سیستم باندې مونږ وډیو.
د پېښور بورډ چارواکی وای په ډیجیټل طریقه د امتحاني پرچو کتلو لپاره 15,000 خزینه او نارینه استادانو ته ځانګړي روزنه ورکړي ده. د خیبر ضلع استاد فخر الزمان هم په دغه روزل شو استادانو کې شامل دي. نوموړی وایي په پخوانی روایتي طریقه یې هم پرچې کتلې دي، خو په هغه کې به وخت نا وخت د کتونکو د غلطۍ له وجې د زده کوونکو نمبرې کیمرې تللې.
هغه طریقہ خو خبر دی نه و چې دا موږ عمل مسکې کوشل موږ نه پاتې کېدلې کنه چې په یو پیپر کې بیا به موږ څه هغه چکر بلایو بیا به صبح چکر بلایو نو هغه بعد چې کول کنه چې پیپر به موږ دوه دې کوشل نه پاتې شو یا موږ ان مارک پاتې شو بس لا بړي ریزلټ په موږ تو ورته بوتل کبي هغه ریکارډینګ نه پاره کول یا ریچکینګ نه پاره کول نو هغه پښتنه مچ کوم دې بیا وروتل نو دې کې او دا گنجائش ته رہتا نه لکه کوېشن پاتې شي کنه کدا چې نه کېږي چې مطلب بیس سکیپ کو چې کله موږ مارکیټ رکو سبمټ کو سبمټ کیږي نه کوم یو پیپر پاتې یا پیج موږ نه پاتې
خو بیا هم ځنې زده کوونکي داسې اندېښنې لري چې د کمپیوټر په ذریعہ د پرچو کتلو په نتیجه کې بعد دوی نمبرې کیمرا دي په خیبر ضلع کې مو په یو سکول کې د نهم جماعت لزده کوونکو سره خبرې کړې دي
زمان فل نوم دی او جی 9 کلاس کې سر جی بس چې څنګه دی خوخي سر یې خو ما چې پلار شو شي چیکنگ لگا صحیح وی بس آگے ددی چیکنگ بس ٹفی نو کی دے سیدھا سے پکیو سے اکثر نمبر بیا کم ور گئی
زمان و عثمان دے نائنتھ کی پلاس کی یا تڑے رکھا تھا کمپیوٹر کی لگ سٹ چیکنگ کی گیا اور انور لکھئی پلاس بس جا ہم داخل ہے
خو هم د خیبر ضلع محمد اشراق چې په لسم جماعت کې یې په خپل سکول کې تر ټولو زیاتې نمبرې اخیستي وایي چې په ډیجیټل طریقه یې پرچې کتل شوی وي نو کې دې شي چې په ضلع کې یې تر ټولو ډېرې نمبرې ترلاسه کړې وي
استاد ولا مور خو یې باندې خو نو پیپر چې کوي نو بیا خو به نمبرې مونږ نه کټ کوي او کمپیوټر کې دا شي نه بس ور دي کو بیا سولید مارکس یو دا خبرم د پنځه غږ سکولونه یو څار دي کې اوس خام خارش ور دي چې ور کېږي کې نکلونه او نکلونه بعد بیا پیپر چیکینګ ادا شي وشي چې زمونه زیاتې نمبر ور کی نو دا کمپیوټر چیکینګ کې ودا بیا بالکل نه زویم چې دا کمپیوټر ولا چیکینګ شروع شوی مارکینګ او دا نو ډیره زیاته فائدہ به ان شاء الله سټوډنټس ته
د بورډ اف انټرمیډیټ اینڈ سیکنډری ایجوکیشن یا بی آی ایس ای پی خبر د شمیرو تر مخه د تیر کال د نهم او لسم جماعت په امتحاناتو کې خواوشا 1,00,000 او په یو لسم او دولسم جماعت کې خواوشا 1,00,000 هلکانو او جنکو برخه اخیستې وه او تمه ده چې په راتلونکو امتحاناتو کې به دا شمیر نور هم زیات شي
مشال د ریډیو ترڅنګ په ویب سټ فیسبوک ټوئیټر انستګرام او یوټیوب هم تاسو د ورځې له تازه حالاتو او روانو چارو خبروي زه طارق رگزایم تاسو ته د کورمه او رگزو او خوش او سیمونه راپورونه جوړوم
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د افغان جنو پر تعلیم د طالبانو د حکومت بندیزونه غیر انساني او غیر اسلامي بللی دي ترکیه ورسنوي ویل دي چې نوموړي د خبره په انقره کې د بشري حقوقو د ملاتړي و نړیوال کانفرنس ته په وینا کې کړی ده تر دې مخکې د اسلامي همکارۍ او سازمان هم د خزو پر زده کړو او کار لګیدلې بندیزونه د اسلامي قوانینو سرغړونه بللی ده خو د طالبانو حکومت پرون په یو بیان کې ویل دي چې د خزو تعلیم پاړه به اندېښنې ختم کړي د طالبانو بیان ذبیح الله مجاهد د اسلامي همکارۍ او سازمان د اعلامی هر کله کړی دی خدای نه دی ویلی چې د خزو تعلیمی چاره به بیا کله پیلېږي د اسدالله لودین رپورت
په افغانستان کې د خزو او نجونو پر کار او تعلیم د طالبانو بندیستا نړیوال خبرګونونه او راستربلې په پراخېدو دي تازه د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د نجونو پر تعلیم او تحصیل محدودیتونه غیر انساني او غیر اسلامي بللې دي د میډل ایست آی په نوم خبری ویب سایت چې لندن خبرونه لري پرون ویلي چې اردوغان د چهارشنبه په ورځ په انقره کې د بشري حقوقو د ملاتړ یو نړیوال کانفرنس ته دغه څرګندونه کړې دي اردوغان زیاته کړې زموږ په دین کې داسې څه نشته هیڅوک باید داسې بندیزونه له اسلام سره ونه تړي موږ د داسې یو دین لارویان یو چې له زانګو تر قبره یې د تعلیم سپارښتنه کړې ده بل ورته د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بنټ د نجونو د تعلیم او کار د بندیز پاړه د اسلامي همکاري او سازمان د اعلامیه هر کله یې کړی دی په دغه اعلامیه کې چې د چهارشنبه په ورځ خبره شوه د افغانستان پر اوسنیو حاکمانو غږ شوی چې د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه پرانیزي او ښځو ته په کورنیو او نړیوالو موسسو کې د کار اجازه ورکړي د دغه سازمان د شپږ 500 غړو هیوادونو سفیرانو د سعودي عربستان په جدې ښار کې تر خپل غونډې وروسته وویل تعلیم ته د نجونو لاسرسی د پوهنتون په ګډون په هر کچه چې وي د بشر اساسي حق دی او نه باید محدود شي د اعلامیې په دوام د غراز راغلی د اسلامي همکارۍ او سازمان د افغانستان له ملي حاکمیت ځمکنۍ بشپړتیا خپلواکۍ او ملي یووالي ملاتړ کوي او هلته د پرمختیا ثبات امنیت سولې او بشري حقوقو د تامین غوښتونکي دی طالبانو بیا پرون ماخام د اسلامي همکاري او سازمان اعلامیه ته خبرګون وخوت. د دوی په اعلامیه کې چې ویان د ذبیح الله مجاهد رسنیو ته لیږلی راغلی، طالبان د اسلامي همکاري او د سازمان له غونډې او د افغانستان په اړه اعلامیه هرکلی کوي. د طالبانو په دې خبرګون کې د ښځو د کار په اړه څه نه دي ویل شوي، خو د نجونو د تعلیم په اړه یې د اسلامي همکاري او سازمان اندېښنې د درک وړ بللې دي. طالبانو ویلي حکومت د نجونو د تعلیم د بندیز په برخه کې موقتی ګام اخیستی او زیاته کړې ده چې د زمینې په برابرولو سره به دغه اندېښنې رفع شي. طالبانو نه دي ویلي چې څه موده وروسته به دغه زمینه برابرېږي او د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه به بیرته پرانیستل کیږي. طالبانو د تیرې دسمبر میاشتې په وروستیو کې د نجونو لوړې زده کړې تر دویم اعلان پورې وځنډولې او څو ورځې وروسته یې په کورنیو او نړیوالو موسسو کې د ښځو کار هم منع اعلان کړ. د ملګرو ملتونو په ګډون بیلابیلو نړیوالو سازمانونو د طالبانو دغه پریکړې وغندلې او غوښتنه ترې وکړه چې لغوه یې کړي. د طالبانو د حکومت دا دی نږدې 18 میاشتې پوره شوې. د دوی حکومت تر اوسه په ظاهره د همدې او ورته نورو بندیزونو او محدودیتونو له کبله په رسمیت هم نه دی پیژندل شوی.
دا مشال ریډیو دا زه عمر وزیریم د بنو شمالی وزیرستان او خواوشا سیمونا تاسو ته راپورونه جوړوم. د مشال ریډیو سره اوسئ.
اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی ویلی دی چې د دونیتسک سیمې په سولیدار او بخموت کې به ژر ځواکونو ته ټول امکانات ورسوي. په همدې حال کې مسکو و داوا کړی ده چې په دونیتسک کې یې بریدونه په بریالي ډول پرمخ روان دي. اسدالله لودین د جګړې تازه حال را کوي.
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی وایي ډیر ژر خپلو هغو ځواکونو ته د اړتیا وړ امکانات وراستوي چې په دونیتسک سیمه کې د روسیې د یرغل په وړاندې د سولیدار او بخموت سیمو دفاع کوي. زلنسکی د اوکراین د پاوز له مشرانو سره تر یوې غونډې وروسته دغه امکانات، تجهیزات، مهمات او د اړتیا وړ مواد بلل دي. روسي ځواکونو د شپې له مخې د توپونو، توغندیو او هوایي ځواکونو پر مټ پر سولیدار ښار بریدونه وکړل. سولیدار د ستراتیژیک ښار بخموت شمال ختیځ لوري ته پروت دی. تر دې وړاندې اوکراینی چارواکو ویلي له دې سره سره چې مسکو ادعا کړې سولیدار ښار یې لاندې کړی، پر دغه ښار د روسي پوځیانو بریدونه دوام لري. راپورونه وایي که چیرته روسي پوځیان سولیدار ښارګوټی ونیسي، بخموت ښار له زیانګالي حالت سره مخامخیږي. د اوکراین د دفاع وزارت مرستیالې هانا مالیار پرون پنجشنبه وویل په سولیدار کې تر ټولو شدیده او درنه جګړه روانه ده. هغې ویلي د وضعیت له ترینګلتیا سره سره د اوکراین ځواکونه په سخته مبارزه بوخت دي. د مصنوعي سپوږمکیو په مټ اخیستل شوي انځورونه چې د چهارشنبې په ورځ د ټکنالوژۍ د مکسار شرکت لخوا خپاره شول، د سولیدار ښار وضعیت داسې ښیي چې د څو اونیو په جګړه کې ویجاړ شوی دی. مسکو ادعا کړې چې پر دونیتسک سیمې د دوی جګړه په بریالۍ بڼه مخته روانه ده، خو په اشغال شوې سیمه دونیتسک کې د روسیې لخوا ګمارل شویو چارواکو ویلي د سولیدار ښار دننه د مقاومت سنګرونه لا پر ځای پاتې دي. د سولیدار او د اوکراین د نورو سیمو د وروستیو جګړو د تلفاتو په اړه څه نه دي ویل شوي، خو د جګړې دوام دغلته میلیونونه کسان د ژمي په سړه هوا کې متاثره کړي او ګڼ شمېر خلک برېښنا او اوبو ته لاسرسی نه لري.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپګو.
په سلام پښتونخوا کې د رپورټونو برخه پای ته ورسېده. اوس له تاسو څخه ستاسو د سیمې تازه او مهم خبرونه اورو. د دې لپاره مې درته پر فیسبوک پوسټ لیکلی دی، همدا اوس مې هم دا تبصرې لیدلې چې بیلابیلې را روانې وي. زه به دا تبصرې هم ګورم او تاسو داسې وکړئ چې تر هغې پورې د ټلیفون او د وایبر شمیرې او د سکایپ پته واورئ، او که چې خبر درسره یې نو راسره رابطه وکړئ.
د مشال رادیو ژوندې خبرونه ته په دیش میرو زنګ وهي 00 سلور سوشل 2 یولس سلیریش 2 سوا 15 د وایبر شمیره مودا 00040 53 6040 په اسکایپ هم راته زنګ وهلی شي. پته مو ده مشال رادیو تر څنګ یې د مشال رادیو پر فیسبوک مسنجر هم لیکلې پیغام پرې خو دی شي.
اوریدونکو دلته تبصرې چې راته راغلي دي او دا چې زه ګورم نو سردار محمد خان ترین دی لپشینه، همداراز زرولی افغان دی له ننګراره، سود خان یوسفزی له سواته دی، د دین علاوه راته دلته وزیر خان میزروال دی له ډیره اسماعیل خانه، حکمتیار ترین لپشینه دی، عمران خان دی له پکتیا څخه، او محمد عیسی تنها له هلمند دی، رحمانی میزروال دی، او خان لالا دی، د دین علاوه عبدالوزیر دی، محمد نبی محمدی دی، کلیم الرحمن رحمانی دی، لخوستا باچا استاد دی، لکان میترزی څخه، ابو ناصر ثاقب گیانی لگیانی ولسوالی څخه دی د پکتیکا، او شمس د دوړ دی له شمالی وزیرستانه، او امید رحیمی دی له کابله، حبیب الله خان مومند له پیښوره دی، اعزاز خان چې دی دا له دیره دی، او ملک حسن چې دی هغه له کواټه دی، همداراز سرجنګ ځاځی چې دی هغه له اریوب ځاځی ولسوالۍ پکتیا څخه دی. دې ټولو راته لیکلي دي چې موسم ډیر یخ دی، باد چلیږي، په ځینو ځایونو کې واوره ورېږي، په ځینو ځایونو کې بارانونه هم شوي دي. له تاسو ټولو څخه ډیره زیاته مننه. دا د موسم خبرونه مې ټول یو ځای ځکه ولوستل چې زه د نورو موضوعاتو ته پکې وزګار شم او د نورو موضوعاتو خبرونه در سره شریک کړم. ریاض بندیوان کابل خیل راته لیکلی دی لبنو څخه چې پرون د شوال ځوانانو سازمان او د شمالي وزیرستان د ځوانانو د ډومیسایل او نور مسلو باندې په پیښور های کورټ بنو بینچ ته وړاندې شول، او هغوی ورته په جرګه کې ورته عدالت ورته د فبروري 8 نیټې تاریخ ورکړی دی، او دی وی چې موږ دا د ډومیسایل په مسلو باندې به خپلې مبارزې ته، قانوني مبارزې ته دوام ورکو. رحمانی میزروال راته لیکلی دی چې د شمالي وزیرستان کډوال په بنو او په ډیر اسماعیل خان کې او که په افغانستان کې دی، د یخنۍ په موسم کې خپل ژوند تیروي، له ډېر مشکلاتو سره مخامخ دي، اوس وی یخنۍ هم زیاته شوې ده. په دې اړه باندې خو څه موده مخکې هم زموږ خبریال نجیب لالو خیل رپورټ جوړ کړی و، له چارواکو سره هم خبرې کړې وې، د کډوالو دا اندېښنې هم راخیستې وې چې که په ژمي کې ورسره مرسته ونه شي نو ژوند به یې لا هم ګران شي. نو دا باندې موږ وخت په وخت رپورټونه کوو او له تاسو سره شریکو. پیدا محمد لودین راته لیکلی دی چې مسلم باغ ماجر کیمپ ته پرون 300 بیوزله کورونو سره مرسته ورسېدلې ده، حکمت الله او احسان سگزی ورته ورکړې ده، 1.5 کیلو وریجې وي، 1 کیلو چای، 5 کیلو بوره، 5 کیلو غوړي، او 1 کیلو مساله، 3 کیلو دال، او 3 کیلو نخود یا چولی ورته ورکړې دي. وایي خلک ورباندې خوشحاله ول، ډیره زیاته مننه، خوشحاله اوسي. او حبیب الله خروټ لیکلی دی چې یخ هم دی او ګیس او بجلی هم نشته. د محب خان هم لیکلی دی چې په کوټه کې ډیره سخته یخنی ده. سمه ده، ډیره زیاته مننه، خوشحاله اوسي، آباد اوسي. د شوکت محمود په غږ سندره ورو، بیا زه راځم دې خبرونو لوري ته.
Oh, 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 oh یاد چا میند ز پکور لگے د یاد چا میند ز پکور لگے د اور لگے د جانان اور لگے د اور لگے د جانان اور لگے د اور لگے د اور لگے د یاد چا میند ز پکور لگے د یاد چا میند ز پکور لگے د بچی پما تور لگے د ساد مح بچی پما تور لگے د اور لگے د جانا نور لگے د اور لگے د جانا نور لگے د اور لگے د اور لگے د ٹکور لگے د تاجر زما پس ٹکور لگے د اور لگے د جانا نور لگے د اور لگے د جانا نور لگے د اور لگے د اور لگے د ترکستان وخت کرم خوب کی میں ہوں تلے دے خوب کی میں ہوں تلے دے ہوکے میں چستاد بنگلو شور لگے دے ہوکے میں چستاد بنگلو شور لگے دے اور لگے دے جانا نور لگے دے اور لگے دے جانا نور لگے دے اور لگے دے اور لگے دے یاد چا میند جپ کور لگے د یاد چا میند جپ کور لگے د اور لگے د جانا نور لگے د اور لگے د جانا نور لگے د اور لگے د اور لگے د اور لگے د اور لگے د
مشال رادیو ته غوږیاست او ثاقب حامد خان راته لیکلی دی چې د کوز دیر په میدان کې د بجلی ډیر بد حال دی، ډیر ناروا لوډ شیډنګ روان دی، عوامو ته ډیر مشکلات دي او سیاسي ګوندونه هم غلي دي. دغه راته لیکلی دی دلته جرار افریدی چې دوه ورځې مخکې په باړه کې د خیبر په باړه کې یو ماشوم کوی ته پریوتی و او د خلکو ویله ډیر کوشش وکړه خود دې باوجود هغه رونه ایسته شو نو ویله وسغه خلکو د غدغه کوی چې دی قبر ګرځول دی وی په ټوله سیمه کې خلک خپه دي ور باندې. بالکل د خپګان خبره ده او ماشومان ته چې ډېر زیات پام وشي هغه ډېر زیات مهم دی، ځکه ماشومان خو هر ځای چې زړه غواړي بس ځي ګرځي را ګرځي، نو دا د لویانو ذمواري د مسؤلیت دی چې ورته پام وکړي. من یې نه کې څپېړه او سوکه او غصه او دا شیان ورباندې ونه کې، خو په طریقه باندې په دلیل باندې یې پوه کړي او هر وخت ورپسې وي. د درزندې اوسیدونکي ډېره اسماعیل خان ګلبت شیرانی راته لیکلي دي چې په درزنده کې د ماشومانو د روغتون نشتون له وجې وینن زه ملتان ته تللی یم، نولسمه شپه مې ده په ملتان کې وی هلته د یو ماشوم مریض سره یم. یو قسم را سره دی خبرې لکه چې راته راوړی دی، ستړي مه شئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. نوم مو خې او سیمه هم؟
قدیر خان یم بنونه.
څوک؟ قدیر خان.
قدیر
خان په خیر راغلی قدیر خان صاحب، خبر را سره شریک کړي.
څنګه یې خی یار؟ موسم خو بالکل صحیح دی، موسم سبا دی کنه لکه بل
خبر در سره شي دی. قدیر خان صاحب خبر لري؟
خبر خو یاره داسې دی چې د اوس اندره د کومه ور واچوله کنه، چې د کومه یې قربند بیا ور لګېدلای دی کنه، موسم خو صحیح دی.
نه قدیر خان صاحب، ګوره زه تاته یو خبره وکړم، دا د دغه خبرونه ده د خبرونو، او ته لکه چې ما سره ګپ لګولو کوشش کوي او داسې وکړه چې خبرې او سندرې ته راشه بیا به ښه صحیح ګپ ولګو، سمه ده؟
خو لکه موسم خو صحیح دی کنه، خو د چرته ور لګېدلای دی.
ګوره قدیر خان صاحب، ته بیا هم هغه کوي کنه، ته ټوکې کوي. نه خو ګپ را سره دغه کې ولګوه کنه، خبرې او سندرې خپرونه کې را سره ولګوه، دا خو د خبرونو خپرونه.
صحیح
شو، صحیح ده،
صحیح ده، صحیح ده.
خپه کېږئ برانه نه ملګرو، خو دا د خبرې او سندرې خپرونه ده نه ده، او تاسو چې خبر نه لرئ نو مهرباني وکړئ مه راځئ کنه. لکه زه دا د خبرونه لولم، دا اوس مې د ماشومانو د مریضی خبر ولوسته چې هسپتال نشته دی او دا سړی په تکلیف دی، او تاسو وایئ چې یخنۍ موسم دی او دلته اور ولګېد، خو باید دا د اور کیسې ما سره په دغه کې وکړئ کنه، په خبرې او سندرې خبرونه کې را سره وکړئ، نو زه به هم هغې ټایم کې در سره خوشحاله یم، او ټوکې به هم کوو، ټکالې به هم کوو، د هر یو شی یو خپل وخت دی، یو خپل سلاټ هم ورته جوړ کړی دی، برخه هم ورته ټاکلې ده. په دې باندې به راته ډېره زیاته بخښنه کوئ، خفه کېږئ برانه نه، په ډېرې عاجزۍ درته وایم. اصغر ارمانی صاحب لیکلی دی چې په بوري کې نن ډېره سخته یخنی ده. ډېرو نورو کسانو هم راته د موسم حال لیکلی دی، زه د موسم خبرونه نور نه وایم. عید نواز خاطر راته لیکلی دی چې مشال فلاحي تنظیم څپړیو کې نوی ډن کې وړیا طبي کیمپ لګوي، غریب خلک به وړیا معاینه کوي او دوایانې به ورته ورکوي. سمه ده، ښه خبر دی. تاریخ دم چې کاشکې راته لیکلی وای چې خلک خبر شوي وای او درغلي وای. منظرخیل ځوانان لیکلي دي چې نن په ډېر اسماعیل خان کې دومره سخته یخنی ده چې او تیزه توپان دی چې خلک له کوره نشي وتلی. ارشاد انجم چې دی هغه راته په جنوبي وزیرستان په واڼه کې دغه ناسته چې له یوې اونۍ راهیسې روانه وه هغه ځنډېدلې ده، بلکې ختمه شوې ده. دا غې په باره کې راته خبر لیکلی دی، بالکل په دې اړه باندې موږ رپورټ لرو او په راتلونکي ګړی کې درته خبرو. سمید لالا لیکلی دی چې د وزیرستان د سیمې کوم ګیس چې پنجاب ته روان دی، د هغې پر ضد نن په بکاخیلو کې تحصیل کې خلک لویه جرګه کوي، او د ګیس کار به پر ریاست باندې بندوي، ځکه چې تر څو پورې چې خپلې سیمې خلکو ته نه ګیس رسېدلی نو تر هغې پورې به دا سلسله بندوي. تاسو مشال راډیو ته غوږ یاست، سلام پښتونخوا خپرونه ده. په دې خپرونه کې تاسو را سره د خپلو سیمو تازه او مهم خبرونه شریکولی شئ. زموږ غږ په منځنۍ څپه 621 کیلو هرتز نه شئ اورېدی، خو په لنډو څپو یې اورئ. دا لنډې څپې څه دي په دې خبرتیا کې واورئ.
دا مشال رادیو ده. په میډیم ویوز یا منځنیو سپو زموږ خپرونې اوس نشي اوریدلې. که زموږ خپرونې اوریدل غواړئ، شارټ ویوز یا لنډو سپو ته راشئ. د سهار لنه هو د مازیګر تر دریو بجو پورې موږ په دغه سپو تاسو موندلی شئ. 12,110 14,580 او 15,115 کلو هرتز. د مازیګر له دریو د ماښام تر شپږو بجو پورې زموږ فریکوینسي ده 12,110 15,115 او 15,880 کلو هرتز.
مشال راډیو ته غوږیست آصف ملاخیل راته لیکلی دی چې لکی مروت ګنډي چوک سره نږدې د موټر سایکل او د فلاینګ کوچ ترمنس ټکر شوی دی چې پکې یو ځوان مړ شوی دی او دوه ژوبل دي. قاسم احمد لیکلی دی چې نن په مومندو تحصیل صاحبۍ او لکړو بازار کې تحریک انصاف له لوري د تحریک انصاف ګوند لخوا د ګرانۍ خلاف احتجاج کیږي. سم ده. شعیب محمد هم لیکلی دی چې د ګرانۍ له وجې هیڅ شی نه ویلی شو نه اخیستی شو. سم ده، ډېره زیاته مننه. او مجیب الرحمن لیکلی دی چې په صوبه کې د پی ټی آی حکومت دی او احتجاج هم پی ټی آی کوي د ګرانۍ خلاف. صحیح ده، مننه، خوشحاله اوسېدل دغې تبصرې. او تحصیل د تخیل ځوانانو غږ مدخیل لیکلی دی چې د مدخیل قوم مشرتابه نن په پیښور ته ور روان دي. د شمالي وزیرستان کډوال چې سیمونه یې بند دي، هغه د پیسو د مرستو سیمونه، نو دوی وی هلته ورځي، له چارواکو سره غږیږي او ورسره په دې باندې خبرې کوي. رابعه تبسم په غږ سندره نشرو. او داسې به وکړو چې زه دلته چې دا تبصرې وګورم. په سوات کې ډېره زیاته واوره شوې ده، په ننګرهار کې وي ډېر سخت توپان دی، په نورو ځایونو کې په اسلام آباد کې باران او په مری کې هم واوره روانه ده. د دې په باره کې هم راته دغه راغلی دي، تبصرې راغلی دي. بلال خان مومند په پښتونخوا کې ویلی دی چې هلته د عمران خان صاحب د ګوند حکومت دی او هر سهار خلک وړو پسې د ټرک شاته منډې وهي، نو دغه چې دی د چمن موسم هم یخ دی. او د دین علاوه نورې تبصرې هم راته راغلي دي. خدای رابې تبسم په غږ باندې به سلام پښتونخوا پای ته ورسو، په لګړې کې بیا در سره یو.
چی گلوب